السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 بجې دي. دا مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زملي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
ایران وایي د هندي استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنول شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي. او د اټومي امنیت په نړیواله سرمشریزه کې د ترهګرو ډلو اټومي وسلو ته د لاسرسي پر مخنیوي خبرې کیږي. بشپړ خبرونه. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوي بیان کې راغلي ځنې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کلبوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې ایران سره شریکه کړي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندیو استخباراتو یو شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي اسلام آباد د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یو غونډه کې ویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دي.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې نام نیوي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
غونډې ته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ویل د افغانستان سوله او ثبات یې د هیواد په ګټه ده، نو ځکه ورسره پر همکارۍ ولاړ اړیکې غواړي. تیر ماښام په لکې مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز بیگا مشال راډیو ته وویل پیښه د لکې مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې. دی وایي د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبې ته ورغلي ځوانان ول. ایاز زیاتوي چې وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ملا ذاکر ژمنه کړې چې ژر به له منصور ډلې سره یو ځای شي. اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ او پیاوړي شي. خو د رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازي بیګام شر رډیو ته ویل دا خبره یوازې پروپاګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو، خو ذاکر د دل ټاکنې سره مخالفت وښود. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانیو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالیې وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شول. په دې کې جیمز الکساندر میکلن ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وایي الرحمه د القاعده طالبانو لشکر طیبه او نورو پاکستانی او افغان سختریزه ډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وایي میکلن ټاک یو سکاټلنډی دی چې د طالبانو خواخوږی شو. د ده په اړه شک کیږي چې له برطانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې غونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړي دي. په پېښور کې پر یو کس عبدالعزیز نورستانی او د جامع اثریه په نوم پر یوې مدرسې، په کراچۍ کې پر نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اعجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوي دي. پر سفارش تور دی چې د لشکر طیبه کسانو لپاره سفري کاغذونه برابرول او هغې ته یې د پیسو استولو انتظام کاوه. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزې د ایجنډا مهم موضوعات وي. دا سرمشریزه چې بیګا په واشنگټن کې پیل شوه ورته د شاوخوا 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او لوړپوړي چارواکي ورغلي دي، خو دې غونډې ته د روسیې استازي نه دي ورغلي چې د اوکراین او نورو موضوعاتو پر سر یې له غرب سره اړیکې ساړه دي. ټاکل شوی وه چې پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف هم واشنگټن ته ورشي، خو د لاهور پر تفریحي پارک تر بمی تر ځانمرګي برید ورسته نوموړي امریکا ته تاګ وځنډاوه. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمی برید کې وو پولیسان وژل شوي او له شلو زیات ژوبل دي. یوه شخصي خبري اژانس ویل تیر مازدیګر د یوه موټر بم په وسیله پر هغه بس برید وشو چې د پولیسو ځانګړي سرتیري پکې سپارول. اژانس د کوردي یاغیانو لپاره د حکومتي کلمې په کارولو وویل دا حمله ترهګرو کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دا برید د ترهګرۍ بدرنګه مخ ښکارندوی کوي، د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلوبه د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې د ویسټ انډیز لوبډلې د هند هغې ته ماته ورکړه او فاینل ته ووته. تر لوبې وروسته د ویسټ انډیز ډلې کپتان ډیرن سیمی وویل زخت خوشاله دی.
I'm just really excited. We got one game left on Sunday.
دا وایي زه زخت خوشاله یم. یو لوبراته پاتې شو. د یکشنبه پر ورځ به پوره هڅه وکړو چې هغه لوبه هم وګټو.
د چهارشنبه شروع پر ورځ په لومړۍ نیمه پایلوبه کې انګلستان نیوزیلند ته ماته ورکړې وه. او وروستۍ خبر دا چې پاکستان کرکټ بورډ وایي په هغه هیواد کې د امنیتي حالاتو خرابوالي له کبله د افغان لوبډلې کوربتوب نشي کولی. د کرکټ بورډ ویاند امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل دوی به د افغانستان کرکټ له ادارې سره بیا هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې په اپریل کې د افغانستان کرکټ لوبډله پاکستان ته ورشي او هلته په کراچۍ او لاهور کې لوبې وکړي. دا د دې مهال خبرونه رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ او 25 پیسې او په 1.3 روپۍ. یو پاوند په 1.3 روپۍ او 50 پیسې او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ او 250 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په خبر بنو او کوټه کې باران وي. په خبر کې بزیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14 بنو کې 20 او 14 او په کوټه کې 25 او 14 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابع اکرم خان اوریدو په خبرونه کې به واوري. ایران ویلی د پاکستان پر رسنو کې ځینی خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابولې شي. په لکی مروت کې 14 شوي چې پکې 4 کسان وژل شوي دي معلومات درکو. پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد جګړه ګټلی شي شنون کې وایي.
ادھوری کامیابی میرے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے.
دا جمرو زینو کلو اسے دن کی وائی دا جند لا اساسی اسانتیاو بے برخی دی.
بجلی شتانا پا کلی پا گار ہٹونو تی رخی جو کلی مونگ زنانا پا سرونو باندی روڑی.
پا جلال آباد کے دلارو اتحادی غڑو طور پوری کڑے چی پا تورخم کی ترے پیسے اخصل کی گی. دا ننگرہار والی وائی.
هیڅ چاته به اجازه ورنکو چې موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کی او یا یو دفتر جوړ کی او خلکو نه پیسې واخلي.
شنن او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلیو چې د کلبوشن یادف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له تهران سره شریکه کړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نسې تعلقاتو منفي اثر پرېوتی شي. بلخوا د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. زیارت په ورځ ایران د سفارتخانې نه جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایراني ولسمشر د ډاکټر حسن روحاني پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصل شوی کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تیرو 70 کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. د بیان په وینا اسلامي جمهوریت ایران پاکستان سره مشترکه پوله د امن او دوستۍ پوله ګڼي او د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحاني خپل دورې په موقع پاکستانی مطبوعاتو ته دا هم ویلي وو چې د ایران سلامتیا د پاکستان او د پاکستان سلامتیا د ایران ده. د ایران د سفارتخانې د بیان کې د امید څرګندونه هم شوې چې بې بنیاده خبرو سره د دواړو ملکونو یو بل په اړه مثبت او په مخلصانه نقطې نظر به هیڅ اثر نه پرېږدي. واضح دي چې پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس یې د بلوچستان نه نیولې وو او درې ورځې مخکې د را د جاسوس یو ویډیویي بیان هم جاري کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسۍ له کار کوي او په کراچۍ او په بلوچستان کې کاروایانې کولی. بلخوا هند د کلبشن یادیو اعترافي بیان بې بنیاده ګرځولی او پاکستان نه یې درخواست کړي چې نوموړي پورې د رسایي ورکړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان بهرنو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي حالات له یو بل سره تړلي دي، نو که په یو هیواد کې ناامني وي نو بل هغه هم نارامیږي. صلاح الدین ربانی تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یوې غونډې ته وویل کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین وویل د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دی. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یک دیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامني وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزې پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځم پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سختو ورځو کې له یو بل سره درېدلې او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګوندیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سولې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو، نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سولې او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړی چې یو سولې با ثبات او د پیاوړي اقتصاد لرونکي افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروری او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې مشر هغه تور رد کړی چې ګواکې آی ایس آی په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت سرپرست رئیس مسعود اندرابی د افغان پارلمان غونډې ته په وینا کې ویلي د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې په افغانستان کې لا زیاته ناامني خپره کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپښین ونیسې خبري غونډې ته ویل ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ تخمندې، نو پکار ته چې دواړه هیوادونه د ختمولو هڅې وکړي. تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د زیارت په ورځ هفتوار خبری غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا نفیس ذکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او په کار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف جنګ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر د سه امتیاز مصروف یو. ترهګري یو مشترکه دښمن ده او موږ له د ترهګرۍ خاتمې لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سخت دریځو لاسونه مضبوطوي.
خبریالو د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زی وایي د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي، بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري. د افغان امور کارپوه خبریال طاهر خان وایي باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو په ځای د یو فورم استعمال وکړي، نو کېدای شي چې د دې مسلې هواری شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړي توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګري ده د هغې خلاف، او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې د تورونو که بیا دا شروع کېږي، نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کومه د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان په پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدای شي دغه همکارۍ ته، دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د فکر ده چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا وخت په وخت داسې تورونه مخې ته راسي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې سلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په خاطر مخام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي چې پکې د شمالي وزیرستان سلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس ثاني مشر محمد ایاز مشال ریډیو ته ویل د خخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانانو چې میدان ته فوټبال کولو ته ورتلل. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. عمر درس وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو گاڑی کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه تا جوړی تانه په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوې بارودی چاودنې ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرۍ پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړي پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي. دغه دوران چې زه خپل په ګډ باندې ما سره کوم ملي موبایل وو، نو دا بلاسټ مو ته مور ته تقریبا په 4 فلنګ باندې دا اوسو مور دا ته نږدې وو چې کډه 5 فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وو کنه دا 150 غز لري تللی وو. دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دغه ملي سردا ته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه هغه تر سیر تفریح تر وتلی کنه 1500-2000 کسان یې دالتا
د پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پاکستان له تیرې سده پاسې یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمیر اقدامات کړي دي، خو پر دې سربیره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د پوښتنې جواب لټولو هڅه کړې ده چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي.
پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمیر تګلارې ازمویلي. له تېرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربیره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي، نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټ کې پر بس شوقدر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارکی لوی حمله سوی دی. کرچم کارپان د ترګری د پیښو د دوام پړه بیلابیل نظرونه لري، خو پښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای شي چې ترګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد متخان دوه وړاندیزونه کوي.
لوبه خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړی وي کنه هغه ریویزیټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلي وو موږ په اهداف د پاره استعمالو دپانوس نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چدیږي نه دا موږ سره خطر جوړ شو. افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی. افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې د دې معمولی ترخګرۍ نه علاوه چې کوم افغانستان سره زموږ مسائل دي دا دې یو حل راستل پکار دی.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندی د ترګری سرچینه بولی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر لمنځه یوسي چې ترګری زیږوي.
د ترګری خلاف جګړه چې کنه دا اول په ذهن کې ده یا په میدان ده. پاکستان نه جاده چې کومه جګړه کوي آی خو خلک کړونی سي چې دې غر کې کس نه کې دې کور کې بری کا خار نه سي دې مرونی ول دې غانا بچول دې نو کل دې جیل ده. خو دا کوم ذهني طور باندې چې کوم لګیا دي پیداوار کیږي اخوا ته وي دې څه فکر نشته. یو وخت کې جګړه چې دا دې صرف او صرف انتظامی او فوجي لحاظ سره کوي سیاسي او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده. او که زموږ هلته جګړه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي. خداوی حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپل لپاره جلا جلا تګلاري جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نتورک یا شبکه د هلته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګری او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونني ول شي تر هغو دوی کله هم ترهګری ته ماتې نشي ورکولې. او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوې کامیابیانې به نیمګړې وي او زما لپاره نیمګړې کامیابی لسره کامیابی نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګری د لمنځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز ودبای بیا پدیاڑا درې وړاندیزونه لري.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مقتدا خه او بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دي او له دوی ځان خلاصول پکار دي. دوهم خبر دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خبروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. دریمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترګری او انتها پسندی پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اسوسییټډ پریس اژانس وایي طالبانو ډاټ خودلې چې ملا ذاکر بزر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او دا غوي ملګری بشي. خو له طالبانو جلا شوې ډله چې مشري یې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګاندا بولی او وایي داسې هیڅ کار نه دی شوی. شنن کې وایي چې ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای شین او خای د افغانستان سولې هسي ګړندې کړي. احمد شیبر له معلوماتو سره.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلوی چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره بل افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشر سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی دوی ته شورا غړی دی. اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په روسیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي، خو دا خبرې حقیقت نه لري.
پروپاګاندا اوازه خپره کړه، اوس یې دغه اوازه خپره کړې ده چې کنی د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کیږي، نو دا ټول هغه د شې چې موږ همسایه ملکونه زموږ دغه پروسې خلاف شروع کړي دي، نو دا موږ اورېدلې دي خو حقیقت نه لري.
تیره میاشت پاکستاني رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دي تایید کړي. ملا ذاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر و. د 2001 کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو، یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا ذاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي، او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندوز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نشته.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن. د افغانستان دفاع وزارت وایي کله بهره له وسلوالو سره مرسته و نشي نو هغوی په هیواد کې دننه د جنګېدو هیڅ توان نه لري. د دفاع وزارت وایان جنرل دولت وزیری تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل که بهرني وسلوال افغانستان ته ور نشي نو دوی کولی شي چې په یوه میاشت کې ناامني ختمه کړي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند غني وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری د پنځم په ورځ وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوی چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنگیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنگيږي.
د خارجیا به مخالفین ما کومک نه کوي، نه را تجهیز نه کوي.
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ور نه کړي، ملاتړ ونه کړي او په جنگ ورسره شریک نشي، دا جنگ دی وی میشت جنگ هم نه دی. دا چې مونږ وایو دا د توریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي. دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تورریستي ګروپونه پکې برخه لري. وزیری وایي چې عرب، پنجابی، ازبکستانی، ایغوري، چچنۍ او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه تودا ساتلې ده. لدې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزی ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنگیالي وژل شوی دي. ستانګزی ویلي چې دا کسان افغانستان کې د طالبانو په نوم جنگيږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. ل دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږمې دورې د شپږم تقنینی کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنگیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلی وو. غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنگیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون بهرني جنگیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون وویل چې بهرني جنگیالي پر رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمينه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنگو کې طبیعي ده. پر رواني لحاظ د طالبانو په صفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي توغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي.
پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د غندښنې درفې په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عملولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه لپاره مې ساحل اورو.
ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کول شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلی ځنی عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وای اسلام آباد د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې ښخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرون رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ملا ذاکر ژمنه کړې چې ژر به د منصور له ډلې سره یو ځای شي. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګر ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیگانه او بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالیه وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شو. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت سختدریزي وسلوال ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریز د ایجنډا مهم موضوعات وي چې نن ور باندې بحثونه پیلېږي. ترکیه وای د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باقر کې پر یو گاډی په بمی برید کې و پولیسان وژل شوی او لشلو زیات جوړبل دي. د حمله ذمہواری چا نه منلې. د شلاوریزا کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یک شنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې د ویسټ انډیز لوبډلې د هند د هغې ته ماته ورکړه او فاینل ته وته. هلته د ښځو د ویسټ انډیز لوبډله هم فاینل ته وتلې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غم راضي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي. تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانۍ ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا جنگ دی. نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولې دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیولو وروسته د سند وزیر اعلی قای ملیشا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایی حکم ورکړی دی او د اپریشن ضرب عذب له وجې د بېکورو شوو خلکو د واپسۍ یې هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستې اعلانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغې پوره پوره عمل وکړي. دریا اخر کې وایي اوس به حکومت لا انټیلیجنس نیټورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو، پارکونو، اسکولونو، ریلوی سټیشنونو او د بسونو د اډو او هسپتالونو په سیکورټی به خصوصي پاملرنه ورکول وي نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د بشری حقوقو سار نړیواله اداره وای په پاکستان کې یو شمیر بریدونو ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رائټس واچ وای په حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجله لیکي کې امریکا تر 15 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالره ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورټ کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې اویا کسان وژل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وژل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوې دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له بریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د نارامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړیو بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالره ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړې چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدای شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پورز ویل چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولی شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اوریدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړی انسپکټر جنرال دی، وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د نړۍ خو او شپږ 500 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د اټمي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لویدیز او د نړۍ یو شمیر هیوادونه اندېښنه لري چې د اټمي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسونو ته ونه لویږي. له دې سره د شمالي کوریا اټمي پروګرام هم هغسې دي چې د اټمي امنیت په سرمشریزه کې به ورباندې بحث کیږي. د دې سرمشریزه پرانیسته بیګاو شو او د ویناګانو لومړۍ برخه نن پیلېږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله چېړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونه لویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنۍ سرمشیزه د پنجشنبې په ورځ په دې هدف پرانستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سر اعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوی دی. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستي فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکای فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې د پاریس او برسلز وروستو بریدونو ته په کتلو ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو مبارزې سمې نتیجې نه دي ورکړې. په لیکنه کې د نړۍ له حکومتونو غوښتل شوي چې د متشددې سخت دریزې ختمولو لپاره کلکې سیاسي فیصلې وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاریس، ترکیه او بروکسل کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې حملو د دغو تروریستي کړنو پر ضد د نړیوال ټولنې مبارزه تر پوښتنو لاندې راوستې ده. کتونکي وایي د دغه مبارزې په ترڅ کې زیاته توجه د قانون پر عملدارۍ، د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او پر پوځي عملیاتو کېږي چې د لیکنې تر مخه د چارو ونه شو کړای خلک پر ترهګرۍ ضد نړیوالې ستراتیژۍ باور کولو ته زړه ښه کړي. لیکنه کاږي په 1999 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو تر حمله وروسته له ملګرو ملتونو وغوښتل شول چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په نوې پیلېدونکې جګړه کې د نړۍ هیوادونه مرستو کولو ته وهڅوي. بیا د 2001 کال په سپتمبر کې د امریکا په نیویارک کې له ترهګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په آسیا، افریقا او منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو جوړېدو او د هغوی د نفوذ خپرېدو په څیر چارو ته د کتو لپاره یو شمېر کمیټې سازي کړې. د سازمان د نړیوال هیوادونو غوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوړي او تر دایمنز د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره جدي کار وکړي. د برتانیا د استخباراتي ادارې ایم شپارس په خوانی مشر ریچارډ بارټ فورن پالیسی مجلې ته ویلي نړیواله ټولنه لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې پیاوړې ستراتیژۍ د مخ ته راوړلو په کار کې نه ده بریالی شوې. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټر بان کی مون هغه خبره هم راغستل شوې چې د تیر کال په دسمبر کې په خپل یو رپورت کې وویل د نوو ترهګرو ډلو په وجود کې راتلل دا خبره جوتوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې مبارزې هغه رنګ چې لازمه و نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له تاوتریخوالي څخه د ډک افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د 2015 کال په فبروري کې یوه غونډه جوړه کړه، خو ستونزه دا وه چې ځینې غربي طاقتونه حتی د یادې پدیدې په یوه عمومي تعریف هم موافقې ته سره و نه رسېدل. په دې اړه هم اختلافات موجود دي چې هغه کوم ټولنیز، اقتصادي او رواني عوامل دي چې یو کس دې ته اړ کوي چې د ترهګرو ډلو لیکو ته لاړ شي. لیکنه وایي پر پاریس او بروکسل تر حملو وروسته فرانسوي او بلجیمي مقاماتو په عراق او سوریه کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې هوایي بمباره تیز کړې. د اروپایي هیوادونو د پلو نگراني سخت کړل شو او دغه حملو په تور یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله زیاته شوې چې حکومتونه د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په خاطر د خپلو ټولو وسایلو کارولو لپاره یوه مضبوطه سیاسي اراده باید ولري.
د ځوانانو غږ
کډټ کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار
دي، مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
دا مشال ریډیو دا د افغانستان بارودون کولارو اتحادیه غړي وای په تورخم کې لدوی په ناقانونه توګه پیسې اخستل کیږي. دوی تیر ورځ په جلال آباد کې په یو مظاهره کې ګواښ وکړ چې په درو ورځو کې د دوی د زورونې او لدوی د پیسو اخستو پیښو مخنیوي اونه شونه پراخې مظاهره به پیل کړي. د ننګرهار والی وای د خالی یشنبه په ورځ یې هونډه ورغوښته چې د سامان وړون کولاریو ډرایورانو مسلې هواري کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د بارولون کولاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنځ شنبه پورز د جلال آباد خار پښتونستان وړت را ټول شوی ول. رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټی کې ترینه د بارولون کولاریو زړې اتحادیه د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نغواړي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تورخم کې مونږ نه 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په بیا راخلي دی. ورځ 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي. مونږ ټول مخمو ته تللي وو، هغه شاروالو سره ملګري مونږ هم راوړو، هغه مر نه منل کیږي. څو وارې مو د جلال آباد والي نه هم راوړی ده، بس ادې ورځ هم لري دوه ورځ بیا خپلې پیسې مونږ نه په زور وال کیږو، ظلم را سره کیږي. دا ټول مونږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي.
کوم زوړ یونین په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لویه ستونزه ده. د یونین په نوم باندې کومې پیسې ده 12 کال اخیستل شوي دي. د دې زوړې صاحب غوښتونکي یو او لنن نيستا باید دغه زړه خلک چې دیون په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارودونکو لاریو د اتحادی مشرانو ورسره سوره زیوډان دي خپل ستونزه شریکه کړی و او دوی یو پلاوی د یادې ستونزه دا وارولو لپاره تورخم ته لیګلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه راولاړه شوی دوی به په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوې دي او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي. هیڅ چا ته به اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارودونکو لاریو د اتحادیې غړي وایي چې که په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوري کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي. به شک چې
ډېر سخت راغلي تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د امریکا هافینګټن پوسټ رسپانې د پاکستانی خبریال او لیکوال رضا رومی لیکنه خبره کړې ده چې پکې د په هغه واد کې د ترګره او سختریزه ختمولو لپاره ځینې وړاندیزونه ورکړې دي. دا چې دا څه ډول وړاندیزونه دي له عبدالحی کاکړ په باورو
پاکستانی لیکوال رضا رومی په خپل مقاله کې په پاکستان کې د ترګري او انتها پسندۍ لاند تاریخ بیانوي. په مقاله کې د پاکستانی ریاست د مذهبي سوچ او فکر تر غلبې لاندې راتلو ځینې مثالونه ورکوي. خوای چې په تیرو څه د پاسه لس کلونو کې د ترګري ځ جګړه پیل شوه چې په نتیجه کې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې د فوج سره په جګړه کې ښکېلې شوه. رضا رومی وایي وسلوالو طالبانو په حملو کې په زرګونو کسان وژلي او دا سلسله لا هم روانه ده چې په لاهور کې اوسنۍ برید یو مثال دی. د لیکوال په خبره د پېښور آرمی پبلک سکول برید وروسته ضرب عذاب عملیات وسو او اوس د لاهور تر حمله وروسته په پنجاب کې د پوځي عملیاتو اعلان شوی دی. خو لیکوال وایي چې د لنډې مودې لپاره پوځي عملیات یا پانسۍ ورکول د مسلې حل نه دی، بلکې د په خبره پاکستان د ساخت یا جوړښت په لحاظ اصلاحات ته ضرورت لري. په دې اصلاحات کې رضا رومی د سکولونو د نصاب او مذهبي ادارو په خاصه توګه ذکر کوي چې د لیکوال په خبره د اسلامي ملت پالنې او د نزغم یا عدم برداشت خورولو مهم ځایونه دي. دغه شان رضا رومی د انصاف نظام او قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو وړاندیز کوي. د لاهور تر برید وروسته په پنجاب کې د پوځي عملیاتو په اړه رضا رومی وایي کېدای سي دا ترګري راکمه کړي خدا کافی ګام نه دی. رضا رومی ذاتوی چې پاکستانی وزیر اعظم اعلان کړی چې پښا او بد وسلوال کې به فرق نه کوي. خو د لیکوال په خبره چې د دې هواد د خوندیتوب لپاره ضروری خبره ده چې شخصي وسلوال ډلې د توندلاریتوب کمزوري کولو د سنجول شوی پلان لمخه لمنځه یوړل شي او دوی بیرته د ټولنې برخه جوړ کړي شي. د د پوینا کدا ګامونه وانه خصصي نو وسلواله انتها پزیندې به په یو یا بل شکل کې وخت نا وخت سر راپورته کوي.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په کراچۍ کې سایانو د نیو ژوند په نوم یو ټلویزیون پرانستی دی چې پر انټرنیټ او د کیبل لارې یې خبرونه پیل کړې دي. سو میاشتې وړاندې ځینو کسانو د سایانو د یو بل ټلویزیون چینل دفتر سوځولی و. خو د دې نوې ټلویزیون مشر وایي د دوی مقصد یوازې د خپلې ټولنې خلکو ته تعلیم ورکول دي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اندریاس برکات ویل چې د مارچ په 12مه نیټه دوی په باقاعده توګه د نوې ژوندګي په نوم د نوې ټي وي پرانسته او د مسیحي خبرونو سره سره د تعلیم او معاشیات په میدان کې د خلکو لارښوونه کوي.
نوې ژوندګي ټلویزیون کا مین مقصد ده نه
دی چې د نوې ژوندګي ټي وي لوی مقصد خپل خلک تعلیم اړخ ته راوستل دي چې څومره د دوی لپاره تعلیم ترلاسه کول مهم دي او بیا معاشي موضوعات باندې هم خبرې کول چې یوازې د خلکو لپاره صرف یو کار نه دی. د خلکو ته نوې خبرې خودل او هغه زوړ ژوند چې پکې موږ تعلیم یا نور ضروری کارونو نه لری اوسېدو د هغې نه واپس راوستل دي او په خصوصي توګه زده کړو اړخ ته د خلکو پام راګرځول دي.
اور ایجوکیشن کې لیے
برکات وایي چې په پاکستان کې لږه کوي تا 80% ازادي ترلاسه ده او دغه پاتې 40% خبرو کې اکثر خلک په خپل د حق لپاره आवाज نه پورته کوي.
20% هيا کې
40% خبرې داسې دي چې په خپل دوی په هغې د خبرو کولو نه یریږي. د دې باوجود چې ورته معلومه ده چې کوم تورونه په دوی لګول کیږي نو د هغې ورسره څه تعلق نه او نه ورته پته وي. خو بیا هم غلی پاتې کیږي چې تاوانی ټول هم دوی ترسي. مونږ د دې وطن نه سګيله نه لرو. مونږ خپل بچو ته د ماشوموالي نه دا وایو چې دا ستاسو ملک دی، ستاسو پلار نیکه دلته پیدا شوی او مړ شوی دی. که څوک دا وایي چې مونږ دلته کډوال راغلی یو نو دا د هغوی خام خیالي ده. مونږ دلته پیدا شوی یو او هم دلته به د امنیت او بیا د لږکیو ټي وي چینل په توګه د کومو دړکو په اړه د نوې زندگی ټي وي چلونکي وایي چې دوی هر قسمه حالاتو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه ورته کومه دړکه یا د کومو ادارو لخوا څه خبر نه دی ورکړی شوی.
دہشت گرد نا وہ
منگا منو چی طرح گر یا بازی طرح گرے لپاره کارو نہ کئی نہ ہا مسلمان تا گوری نہ عیسائی تا او نہ ہندو تا کما سو نہ پنہ کئی نو زمون مسلمان رور ب پنہ کی اس کو منگو گورو نو لاہور پ 14 نہ کی ٹول عیسائیان خون دی وجل شوی او یاد پی خبر پ سکول کی زیات تر مسلمانان معشومان نو زکم من خپل ذہن نو تیار کڑی.
اس لیے ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ کو یہ تیار کیا ہوا
د د ب وینا چی دیدا سے خبرونی هم خبرئی چی د مذهب د قید آزاد دی او پکی دا ویلے کیگی چی د خپل اورونو سرا یا د خپل گاونډیانو سرا مرستی کول هم عبادت ته. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر د جمرود لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وای حکومت ورته هیڅ پرمختیاي کارونه نه دي کړي او هم دا لامل دي چې نخو کلینیکونه او روغتونونه نه لري او که په ځینو برخو کې وي هم نو هلته روغتیاي کارکونکي نشته. لدې سره دوی وای د اسکلو اوبه نه لري چې لقبلې خزې لرو سیمو په سرونو اوبه راوړي. چارواکي وای دا غو کلو د پرمختیا لپاره پلان جوړ کړی دی چې زر به عملی شي. تفصیل د فرحه چنواری په رپورت کې.
د خیبر جن سید د جمرود لری پرتو کلیو خلک وای چې حکومت ورته پام نه کوي او په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه کیږي. دوی وای د سانتیاو د نشټوالي د لاسه د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. د جمرود غونډي کلی یو تن الف خان مشال ریډیو ته وای چې په کلی کې د اوبو کمښت دی او تر اوسه ورته سرکاري ټیوبیلونو بندوبست چانه دای کړای
دلتا خو جرختیا خبره وی دی او بو دی حکومت طرف دی سخلو دی او بو اټس انتظام نشتا بس کچا ځان لا کوی وهلی وی او پخپل حساب باندې اغه سیستم واغه شیشتا نور دی حکومت طرف نه چیرته سرکاری ټو ویل شوې دی نه چاکړی نه چیرته چا ویلی چې دلتا مونږ منظور کړی یی منظور او جی کو کنه بجلی شتانه په کله په ګار هټونو ته راخی جو کله مونږ زنانه په سرونو باندې
د جمرود ورمنډو میلی کلی یو تن رحمان گل وای
یوم د سنزن نو سکول شته ناس ډیسپنسری شته موږ کلم سه ایمرجنسی پیښ شي نو موږ سفر ډیر لري ولکه موږ لري ضروری خدا چې غټ هسپتال موږ ته منظور شي او هسپتال نیم کم اس کم د غولکو کې د ډیسپنسری خو وشي چې په هغه کې هغه ایمرجنسی کم کارونه وی چې هغه خو کې په الحال کې د هسپتال سه دوی پر
د جمرود علی مسجد یو تن غفران الله وای چې حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او کله یې ډیر ورستو
معمولی علاج ممکن
خبر وشوی نو دی وویل
سب ڈویژن لیول باندې چې موږ سره سمره دفاتر دی دی افسران سره زمونږه میټینګ وی او دلته چې سمره دا مسائل دی هغه کې مونږه پیش رفت د پاره چې ګمونو هغه ته پوسم کو او ان شاء الله لک ټیم به دی کې وی نورم دی طرف ته چې ګم ترقیاتی کارونه مو سٹارټ شي چرته نکاسی یا وی کوسه هغه روډونه دی پختوالی وی دا نکاسی ولا سیستم وی او دین علاوه چرته ټیو ویل وی دستون وسه مسله وی اوور لوډینګ ولا چې کم هغه دی چې فیډر دلته چې کم دینو هغه سمره اوور لوډ شویدی دا دې ټول مسائل د پاره چې کوم دی نو موږ خپل دلته کې یو داسې تنظیم سازیم کړی دی او دلته یو داسې طریقې کار وځ کړی دا چې په دې کې موږ زر نظر چې کوم دی نو دې کې ښه نتایج ان شاء الله به واخلو
د خیبر جن سید جمرود لری پروتوکل یو خلک وای چې باید په کالنی پرمختیایي پروګرام کې دی د دوی سیمه هم شامل کړی شي او دلته دې زیات نه زیات پرمختیایي کارونه تر سره شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جن سی
دا مشال ریډیو دا
نن د اپریل میاشت لومړی نیټه ده چې په نړۍ کې یو بل ته د ټوکو خبرونو ورکولو او وړو دروغو ویلو ورځ په نوم یادیږي. تېر ورځ ته اپریل فول وایي، یعنی پر دې ورځ یې ځینې خلک نور هغه تیر باسي، خو په پاکستان کې ځینې پوهان وایي په دې ورځ باید خلک نورو ته داسې دروغونه وایي چې هغوی ته تکلیف ورسوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
په دې ورځ خلک د ټوکو په نوم یو بل ته د ټلیفون د لارې یا مخ په مخ دروغ وایي چې هغه د ټوکی کوونکی انسان لپاره خود یو سوله هزو د خوشحالۍ سبب وګرځي، خو هغه بل تن ته ډیر نقصان او پریشانی ورسی. مشال ریډیو سره په خبرو کې یو عالم او دانشور مولانا عبدالله جان اویل باید چې حکومت په فوري توګه په دې ورځ مانځلو بندیز ولګوي، ځکه چې له دې ډیر نقصان رسی او خلکو له هم په کار دي چې په دې ورځ د چا د دروغو په خبرو کې را نشي. نوموړي زیاته کړه،
معاشره کې د دروغ په بنیاد باندې یو انسان یا یو خاندان ته ډېر لوی نقصان دی، نه پیښیږي، نه سول دی، نه عظیمه ګناه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الصدق ینجی والکذب یبل، رښتیا انسان ته ډېر لوی نجات ورکوي، اخلاص ورکوي او ډېره کامیابی ورکوي، او دروغ انسان د تباهۍ اساترین تور ورغوي. پس اپریل فول د دروغ یو عظیمه نشانه ده او یو په دې سره ډېر لوی خاندانونه ته ډېر نقصان رسېدلی دی. کله کله د یو انسان زندگی دی نه خطر کې پریوزي او دې دې مخنیوي او شي، او چې څوک هم دا قسم حرکت کوي چې لفظه فل فول مناوي او چا ترې کوي باقاعده هغه مخنیوي.
هم دا شان یو بل عالم او مفتي فضل منان عابد د دې ورځې په اړه مشال ریډیو ته وي،
پریل باندې چې داخله دا کم پروپاګاندا کې یو بیان کې او پات شوی دی، یو ورور دی او پات شوی دی، چې څوک ځان ته مسلمان وي نو هغه به مسلمان ته څه خبره هم نه کوي چې هغه ته پاغې باندې کې تکلیف ملاويږي. په اسلام کې دا هم منبي چې تاسو به ماشومان هم نه راوي، ځکه چې هغه ته ورته یو دیوال مخې ته پټ شوی او ماشوم را روان یو، ته هغه ویریږي او اواز غونډه کې پوهه کې داغه پوهه باندې کې هغه ویریږي، یا بډاګانو ته په یو خبره باندې کې تکلیف رسول، دا بالکل اسلام خلاف دی او اسلام چرته کې داسې قسم کار اجازه نه ورکوي.
یو شاعر او ادیب سردار خان مشال ریډیو ته وی چې د دې ورځې د عمل په وجه پټولن کې ورانه جوړیږي، نو باید چې ولسان له دې ورځې وساتي. نو موړي زیاته کړه،
د اپریل د فول ډې چې رمضان دا په مشرق یو بوتګار
را کی دخل کو پزین باندې غلط تاثر ورغی زما په خیال کې په یو خلکو لپاره کې دی بالکل دا قسم فولینګ کې دی دا ختم کی کم از کم دا سی او توکو بالکل نه پکار کې باغې من د انسان ذهن کې کم دې مونږ شي کیږي هغه ته خرابېږي او د کم لمحو د لپاره بالکل هغه دا سی چې د هر سنه ته کم دې لکه هغه تیریږي لکه یو کس یو فرص کماتې چې بری ستار ور پاک باندې ورسېدو نو تو وایې چې په دغه ټیم کې بلکه زما بس پوزیشن یو زما بلکه څه تاثرات زما ځنته بسونه غټ ډوک رسي
د دې دانشورانو او علیمانو په وینا کې د لومړي اپریل په ورځ څوک چاته د ټلیفون په ذریعہ یا په بل کوم لار د سپیخې پیغام ورسوي نو پکار دي چې هغه لومړی تصدیق وکړي نو دا شن بد دي ورزې د مانځلو مخنیوي وشي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه